مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبري مجله ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف په تخنیکی چارو په سمبلخت ورکړای کوم. مجله با په خبرونو پیل کړو. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې ځنډیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکې میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به دا ارزونه وګوري چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په پای ته رسیدو سره څه تېروتنې شوې دي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د حکومت او د دې هېواد د پوځ چې امریکا یې له نږدې دوه لسیزو راهیسې ملاتړ کوه دا ګرندی اړنګیدو او بیا وخت د طالبانو درسیدو سبب شو. د ملي امنیت شورا وین جان کیری ویل چې پردغه بیا کتنی کار نږدې بشپړ شوی او اداره یې چمتو ده چې راتلونکي میاشتې پایلې اعلان کړي. کیری زیاته کړه مکتمل روچه د اپریل پاری مای کې و نتایج له خلکو سره شریک کړو. د هغه په خبره اداره به د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټې سره شریک کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوې دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تکاب کشم ولسوالۍ په شهید ګان کلی کې هغه مهال رامنځته شوه چې څو ماشومانو چې یو لاسي بم یې د نورو وسپنو سره د پلور لپاره لېږداوه چې چاودنه یې وکړه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې په خور کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیخه کې پنځه ماشومان او د هغوی مور وژل شوی و. د اروپای ټولنې مشران بنند ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش سره د اوکراین د جګړې په اړه خبري وکړي او هم به هغه پلان تصویب کړي چې کیف ته د توپچی مهماتو لیک تزیاتوي. ګوتریش به نن په بروکسل کې د ټولنې د دوه ورځنی سرمشريزي میلموي. ګوتریش داسې مهال په دې سرمشريزي کې چې د باسي و مهمه موضوع به اوکراین ویګډون کوي چې څور زی مخکې د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب د تور سمندرګي لالارې د اوکراین د دانو صادراتو موافقه لکتر لګش پیته ورزې تمدید شو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به هم د ویډیو کانفرنس لاله لدی سرمشتیزي سره یو ځای شي. او اروپאי ډیپلوماټان هیلمندي شه د اروپאי ټولنې په دورزنی سرمشتیزي کې به نن چنن په بروکسل کې پیلېږي لدی ډډه وکړي چې په دې ټولنې کې د کاربن ډای اکسایډ خبرېدونکو ماشينونو پر تولید د بندیز پر لانجمنې موضوع خبري وکړي. جرمني په روستي شبکې د اروپאי ټولنې د هغه پلان مخه ډب کړه چې تر 2015 دیرشم کال پورې د ټولو هغه نوو موټرو پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اکسایډ خپروي. په دې سره د اروپای ټولنې د ستراتیژي هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ډای اکسایډ ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د برکسل په سرمشريزه کې به اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلف موضوعاتو خبري وشي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. د افغان خوځو انجنونو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینا میریوای افغان خوځې د طالبانو په وړاندې د مقابله لپاره مرستي غوښتنه کوي. همدارنګه د یو نما مرستيال نن طالب چارواکو سره په کتنه کې د انجنونو پر مخ د خوځې او پنترون د پرنسلو غوښتنه هم کړې ده. د په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي سکل په افغانستان کې شپېته سلنه انجنې له زده کړو پاتې دي. وړاندې په مجله کې به درته په دې اړه راپور او شننه هم ولرو. نن د روژې میاشتې نمرې ورځ ده. نن به مجله کې په هند کې د افغانانو ژوند پروژه کې کتنه وکړو.
هند کې ډیلی کې هم تنالی ویل وړې لور سره اوسېږم او فقط زه پېشمای راجېږم. یا روزه ماتې ته تنازان لپاره یوونه یو کس ځان ته روزه ماتې برابروم. بل داسې دلته اصلاً د اذان غږ نه اورم.
په نړیواله مسایلو کې لکه څنګه مو چې په خبرونو کې یادونه وکړه د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې سره راټول شوي دي او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې کوي. په دې غونډه کې به په دې خبرې وشي چې اروپایي هیوادونه څنګه کولای شي د کیف ملاتړ د مسکو پر ضد باندې زیات کړي. او د سپورت په نړۍ کې بیا د افغانستان او پاکستان د لوبډل مشرانو نن رسمي کانفرنس او د لوبلړۍ د کپ ښوونې مراسم دي. همدارنګه د فوټبال د یورو کپ لپاره د موندنې پړاو سیالۍ هم پیلېږي. جزئیات به وړاندې په مجله کې درڅه ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د افغانستان د خزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا میری وای افغاني میرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. حسیب تلاش سره پاسټډي کې وصل شوې ده. تلاش صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. که د میرمن اميري د خبرو جزئیات را سره شریک کړي.
سلامونه. د افغان خځو نجونو بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ رینا میری هغه افغان میرمنې چې د طالبانو په وړاندې د خپل حق غوښتنه کوي ستایي وای نړۍ باید ورسره مرسته وکړي. هغه لمیری له یو امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې وویل افغان میرمنې د طالبانو په وړاندې د درېدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. دا زیاتوي ډیر کله فکر کوي چې افغان میرمنې قرباني دي. افغان میرمنې د دې په وینا رهبران دي. هغوی غښتلي او پیاوړي دي او د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. نړی باید دا باور مات کړي چې ګنې افغان میرمنې نهیلی شوې دي. دا د غرزوي چې افغان میرمنې نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو په وړاندې شاته ګونه کړي بلکې د دوی د یووالي لپاره کار وکړي او د افغان میرمنو ملا وتړي. رینا میری په دې مرکه کې وویل چې افغان میرمنې د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامیې ګوري خو هغه څه چې هغوی غواړي دا دی چې نړۍ باید د افغان میرمنو رهبری په رسمیت وپیژني او د هغوی سره مرسته وکړي. رینا میری داس محل د څرګندونې کوي چې په بهرنیو موسساتو کې پر افغان میرمنو د طالبانو لخوا د کار بندیز لا هم پر خپل ځای دی. سره له دې په دې په میرمنو د کار د بندیز له پریکړې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو ګڼو نړیوالو فعالانو افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې. خو په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریز کې لا هم کوم بدلون نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته سږ کال د نوي ښوونیز کال په پیل کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دې شورا په یو عمومي بحث کې وویل چې نږدې یو میلیون نجونې لا هم نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دریزم انتقاد وکړ او زیاته کړه چې افسوس ځای دی چې لا هم یو میلیون نجونې نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. لا هم نجونې او افغان ښځې زړورتیا له خپل حقونو دفاع ته دوام ورکوي. سربیره پر دې د دې پوینا د نجونو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ناتواني د خغلی اندیشه په خبره د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور داغ پاتې دی. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکس پوزل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلی او یو ځل بیا یې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پانتونونو د پرانیستلو په اړه د نړۍ غوښتنه مطرح کړې ده.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش و چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا میری د هغه څرګندونو په اړه چې ویلي افغان میرمنې همکاري ته اړتیا لري او نړیوال باید افغان میرمنې هیر نه کړي موږ سره جزئیات شریک کړي. همدې موضوع ته تمکیګو د ښځو د حقوقو فعاله خاطره صفیر سره خبرونه کې مل شوې ده. اغلی صفیر ستړي مشي په خیر راغلی. کته سره ته په پیل کې وای چې میرمن اميري ادونه کړي و چې باید نړی افغانی خزی هیری نکری ترڅنګ ودرېږي او دوی د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. تاسو څه فکر کوئ په داسې شرایطو کې نړیوالو افغانی خزی هیری کړی دي؟
سلامونه او ترنخت تاسو ستاسو ملمنو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. پرته له شکه لاغې مدیر رئیس چې افغانستان کې نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې تر څنګ یې افغانستان کې په ټوله کې ښځې په یو ډول له سیاسي او ټولنیز جوړښت څخه ګوښه کړای شوې چې دې ته نړیوالو هم دومره غور نه دی کړی. بیا هم دغه مسأله بابیزه ګڼي او ترشای ګڼ داسې نور لاملونه پراته دي چې په یو ډول ډیری مدیرایي سي افغانستان کې انجونې په ټوله کې خزه لخپل انساني او بشري حقوقو به برخې دي چې زده کړې لومړنۍ او هغه څخه دي یوازې نړیوالو ټولنو په ټوله کې نړیوالو هیوادونو او نړیوالو څیرو یوازې پر غندنو او اعلامیو خبرولو بسنه کړي چې دا به کوم ځای ونني سي ترغې چې عملی ګامونه په دې برخه کې پورته شوي نه وي او پر دغه ډلې د فشار نه وي راوستل شوی ځکه چې دغه ډله د منطق پر ژبې نه پوهیږي ډیالوګ ورته هیڅ ارزښت نه لري پر سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو هم دوی باور نه لري چې پر دې دوی غور وکړي او فکر وکړي چې څومره بارزښت ورته ولري او څومره به دا غړی کې د افغانستان سیاسي حالات تغیزمن
کړي. اغلی صفه اساس هدف دا چې باید طالبانو په وړاندې د لپاره چې د جنونو پر مخ د خوندزیو دروازې خلاصې کړي، خځې کار ته پریږدي، باید نظامی اقدام وشي.
خو پرته لشکه نظامی اقدام پرته بل لار نه د پاتې ځکه چې دوی ګڼو هیوادونو هغه عربي هیوادونو چې دوی به یو وخت پر باور لره او پر دې به خپل اچار او کړنې توجیه کولی چې په افغانستان کې دي د دغه هیوادونو په څیر او د دغه عربي هیوادونو بیلګه به وړاندې کولو هر خپل هر کړنې ته خو وس ان د دغه عربي هیوادونو غک هم پورته شو
اغلی
خاطر دوی پرې غو ونه کړ او بابي زې بګنه.
تاسو څه فکر کوئ په اوس مهال کې چې په نړۍ کې د اوکراین جګړه پرسنیو کې او همدارنګ په هر نړیواله ناسته کې د اجنډا په سر کې وي، په داسې شرایطو کې به کوم هیواد آماده شي چې بیرته افغانستان ته ورشي یا دا چې نظامی اقدام وکړي په دې برخه کې؟ یا دا چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام هغه سرتیرو سره مرسته وکړي چې دوی لاړ شي افغانستان ته او د طالبانو پر وړاندې جګړه وکړي، داسې کوم هیواد شته؟
د نړۍ پر وړاندې طالبانو ډله یو کوچنۍ ډله ده چې پرته له شکه دوی کولی شي کابو کړي دغه ستونزه او دغه وضعیت په ټوله کې د افغانستان. خو افغانستان په یو ډول نړیوالو په یو ډول افغانستان ته شا کړي او نه غواړي چې پر دغه ډلې فشار راوړي له بیلابیلو لارو، نه یوازې نظامی لار. دوی اوس همدا مهال دغه ډلې سره مرستې کوي، نقدي مرستې کوي، په ټوله کې یوازې په مشروعیت نه ورته ورکوي دولت ته، نور خو هر راز مرسته ورسره ترسره کیږي او چاري په افغانستان کې روانې دي.
اغلی خاطرې که چیرته د طالبانو حکومت سره مرسته ونه شي او دغه مرستې چې اوس افغانانو ته رسیږي د نړیوالو سازمانونو له لارې، که چیرې دا هم ودرېږي په افغانستان باندې په دې وجه باندې چې طالبان هلته حاکمان دي، څه فکر کوي چې افغان ولس به زیانمند نشي؟
افغان ولس خو هم زیانمند دی. افغان ولس له وزګارۍ له ګڼو ستونزو، له وزګارۍ، له بې تعلیمۍ، دغه راز د خوراکي توکو له نشتون سره مخامخ دي. ګڼ ځوانان مو یا په بهر ملکونو کې د بهر ملکونو مزدوري کوي یا هم د بهر ملکونو پر تګ د په نیمایي لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم باید افغانستان کې لاس ترځینې کینی او لوګې د ومري او د خپل کورنۍ د تند او لوګې ننداره دی باید وکړي. ل دې بل اچار افغانانو ته نه پاتې ځکه چې افغانستان کې وزګاری خپل حد کې تر رسیدلې، اقتصادي فقر خپل حد کې تر رسیدلې او دغه راز ګڼ نور ټولنیزې ستونزې هم شته چې باید پرې غور
وشي. اغلی خاطرې د دغه ډول ستونزو چې تاسو یادونه وکړه نړیوالو هم شا کړی دا کته هم دوی اعلامیه ورکوي، ټویټونه کوي او غوښتنه کوي چې باید افغانو میرمنو سره ودرېږو، باید په طالبانو فشار ورچي چې انجونې ښوونځیو ته او ښځې کار ته پرېږدي. تاسو د اقتصاد موضوع هم یاد کړه، په داسې شرایطو کې چې نړیوالو هم شا کړی دا او خپل افغانان هم په ښو شرایطو کې نه دي، څه کول پکار دي؟ حل لار شته؟
پرته له شکه نړیوال دي که انساني لید لوري ولري افغانستان ته ول انساني لید د افغانستان ته پام وکړي کړنلار به ورسره وي ام دغه نړۍ افغانستاني په دغه وضعیت خوش کړلو ام دغه نړۍ دی باید بیرته پر افغانستان پام وکړي هغه کڼړې والی ودونه وي نړۍ والی چیري وي نړۍ وال بنسټونه وي افغانستان پر وړاندې مسولیت لري سو انساني او بشري حقوقو ته پاملرنه وکړي افغانستان کې ټول انسانان دي چې خپل لومړنۍ او حقوقو څخه هم ان برخمن نه دي دا د هیواد د نړۍ په کوم هیواد کې دغه ستونزه شته چې په افغانستان کې دا مرسته ورسره کیږي خو خلک لاغه مرسته نه برخمن کیږي لومړنۍ حقوقو ته لاسرسی نه لري د ته دی باید کړنلار او سنجول شي سیاسي لید دی باید ووځي او انساني لید باید افغانستان ته ور کړی شي او کړنلار دی ورته وسنجول شي
کور ودان د خزو د حقوقو فعال خاطره صافي و چې د افغان خزو اونجل لپاره د امریکا د ځنګړي استادې د هغې ترګندونو په اړه چې ویلو افغان میرمنو سره باید مرسته وشي او د دوی سره همکاري وشي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو به هم افغانستان کې پاتې کیږو د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د روستۍ زلزلې له امله د مړو شوو شمېر لسوڅه رسیدلې تر شپېته ډېر کسان ژوبل او تر اته سوه ډېر استوګنځي ویجاړ شوي دي نرګس مومان سره سټډیو کې مل شوی نرګس جانې ستړي مشي که تاسو راته وایي هغه کسان چې دغې زلزلې زیانمن کړي او تاسو ورسره خبرې کړي دي هغوی د سیمې حالات درته څنګه ویلي دي
سلامونه فریده جان تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته په لومړي سر کې د روژې مبارک میاشتې مبارکي وایم خو د دې میاشتې برکت په ټولو واد باندې واچوي څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور د زلزلې په اړه دی د تیر ورځې سیشن مې د شپې د زلزلې په اړه دی نو موږ په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د طبیب سره د رسیدلو په چاره کې د وزارت د ویان سره خبرې وکړې د دې خبرو پر اساس باندې په تیره ورځ افغانستان کې شاوخوا لس تنه وژل شوي دي او شپېته کسان پکې ژوبل شوي دي او اته سوه کورونه پکې ویجاړ شوي دي نو د امریکا د جیولوژي د سروې د ادارې پر اساس باندې د دې زلزلې مرکز د هندوکش غرونه بلل شوي دي نو دا زلزلې نه یوازې ده چې افغانستان ته ټکان ورکړ د دې تر څنګ هند او پاکستان ته هم ډېر شدید ټکان ورک او دن د دې مرکز په افغانستان کې بدخشان او دغه ترڅنګ ځینې نور ولایتونه لکه لغمان کونړ پکتیکا سمنګان همداسې پنجشیر بغلان او کندوز او د ځینې نور ولایتونه هم لرزول دي نو په دې اړه موږ ته په کابل کې د ځینو کسان سره خبرې وکړلې بدخشان کې نسبه نور ولایتونو کې موږ د کسان سره خبرې وکړې د بدخشان ولایت اوسیدونکو یو کس سمې د موږ سره خبرې کوي هغه خپل یعنی خپل حالات موږ ته داسې واضح کوي چې دا ډېر زیات نه یوازې دا بلکې ټوله کورنۍ ډېر زیات ویلې ډارېدلې وه تر دې هدا پورې چې د خپل د ټول شپه بهر تیر کړی دا یعنی دوی په دې ویره باندې چې ګواکې بیا به هم زلزلہ وشي او د خپل د کور ذکر کوي چې مثلا د ډیر په سختۍ باندې په وکه ته لکه روپي باندې یو کور جوړ کړی ول پاتې مرګ چې هغه په زلزلې کې خراب شو نو په ورته وخت کې مونږ د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت د ویان سره خبرې وکړې او چا وڅوي
شاوخوا و کتل که افغانی مو کور جوړ کړ تر اوسه مو کور نه دی ور کړی د زلزلې له امله کورونه
زمونږ لمرنه معلوماتو لمخې په یادو ولایتونو کې تقریبا لس کسان شهیدان لس پېته څخه زیات کسان ټپیان له اته سوه څخه زیات کورونه د زلزلې او همدارنګه له سل څخه زیات کورونه د بارانونو له امله په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي
نو فریده جانې مونږ د
بلې فکر کوم چې مهرباني د مور کې چې وخت کم
وو بالکل نو موږ د ویان سره په داسې حالت کې خبرې وکړې چې تیر ورځ د روغتیا وزارت ویان هم موږ سره خپل خبرې شریکې کړې او دغه په خبرو پر اساس باندې پرون د مړو کسان شمیر څلور تنه رسیدلې او حال دا چې نن تقریبا لس تنه تر رسیدلې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې موږ ټول هغه کسان چې په افغانستان او پاکستان کې دوی د زلزلې له امله زیانمن شوي دي دوی مرسته چمتواله لري او سره هم کوي نو ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا بیا وایي چې د دوی هم ټیمونه په افغانستان او په ځینو نورو ځایونو کې د دوی ګرځندې ټیمونه د برسې په حالت کې دغه کسان چې ځینې
نرگس جانی مننه کور دی ودان ژوندې اوسي چې په افغانستان کې د روسي زلزلې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړ. افغانستان کې تمکی کو د ملګرو ملتونو له نشیتو او جرمونو سره د مبارزې د روايي په 2022 کال کې افغانستان کې د ککنارو زیات کخ د تباندې څلور لکه مټریک ټنو غنمو د تولید مخنی ولیده په بخښنی سره خطر پردیسته ورشو پردیسه ستړی مشي په خیر غلي کې تاثیر ته دغه موضوع جزئیات راکړي چې اولی په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی.
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او لیدونکو ته په اوروزګان او یو شمیر نورو ولایتونو کې یو شمیر بزګرانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی د طالبانو حکومت نه د بدیل کښت غوښتنه کوي. دوی وایي چې که بدیل کښت وړاندې نشي نو دوی مجبور دي چې کوکنار وکړي او د دې له لارې خپله کورنۍ هغه خپل ژوند یا د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د بزګرانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې د یو ټویټ له لارې ویلي دي چې په 2022 کال کې د زیات کوکنارو د کښت له امله شاوخوا 400,000 میټریک ټنه غنم د تولید مخه نیول شوې ده. دغه ادارې ویلي دي چې د کوکنارو زیات کښت دي غنمو مخه یا دغه غنمو تولید مخه په داسې حال کې نیولې ده چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه کسان له سختې ولګې سره مخ دي او سالم خوړو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان همدارز ویلي دي چې ژر تر ژره باید د دغه حالت د کابو کېدو لپاره اقدام وشي او طالبانو باندې غږ کړی چې د دغه وضعیت مخه ونیسي. طالبانو سره چې په وغږېدو طالبانو ویاند سبی الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق، تولید هیڅ هم نشته او هغه څه چې ملګري ملتونه خبري هغه د دوی هغه بی اساسه معلومات دي چې دوی خبري.
ډیر زیات مننه کور ودان. خاطر پردیسو چې په افغانستان کې د کوکنارو د تولید په ډیرښت باندې موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د اوکرين پوز وای د دې هیواد په ختیځ جبهه کې د روسیې په لسګونه بریتونې شند کړې دي. په نه حل کې د ناتو سرمنشي ویلي د سنې بریخي چې د روسیې ولسمشر دی سولې ته لیوالتیا ولري. نوریاس نوری ته ورشو. نوری صاحب ستړي مشي، تاسو په خیر راغلي. نن چې کوم ناس تر سره شوی ک د دغه ناس ته پاړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړي او دا چې د اوکرين پوز د جګړې پاړه نور څه جزئیات ورکړي دي.
بله فریده جان، مخله دی چې د بلجیم په پلازمین بروکسل کې د اروپایی ټولنې د مشرانو سرمشیزی ته مخه کړو. د جګړې په ډګر کې د اوکراین پاوز د روسي ځواکونو په وړاندې په ختیځ جبهه کې د دونسک په سیمه کې د روسي ځواکونو د لسګونو حملو د پښاتم بولو خبره کوي. د اوکراین د پاوز لوی درسیز په یو خبر پانه کې ویلي دي چې په تیرو 46 ساعتونو کې، یعنی په وروستیو 46 ساعتونو کې تقریبا د روسیې درې هټه حمله شند کړې شوې دي. دغه حمله هم ډېرې پر باخمود ښار چې په ختیځ کې، یعنی دونسک په سیمه کې، د جګړې پر یو مرکزی ډګر بدل شوی شوی. پاوز همدارنګه ویلي دي چې د دونسک د سیمې پر نورو ښارونو لکه لیومان، افدیفکا او شختارسک هم فشارونو ته روسیې دوام ورکړی او پاوز ادا کړی دی چې دښمن ته د پوزیان و وسلو او پوزی تجهیزات په برخو کې پام وړ زیانونه اوښتي دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون له باخمود سیمه څخه کتنه ترسره کړه. د اوکراین مدافعان وستایل او هغه همدارنګه د جګړې د لومړی کرښې وضعیت له نږدې وکړ. زلنسکی وویل پر ملکیانو د موسکو وړاندې یا بې توپیره بریدونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیواله نه دی چې سوله وکړي او روسیه هم د ملکیانو په نښه کولو سره د ده په وینا په حیواني وحشي ګرۍ تورنه کړه. ورته خبره د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم پرون کړې ده. ویلي داسې ښکاري چې ولادیمیر پوتین وایي د ده په خبره سملاسي سولې ته لیوالتیا نه لري او یوه غیر ماجه جګړه مخته وړي. هغه له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې همدارنګه ویلي چې پوتین د ایران او شمالي کوریا او نورو په څیر هغو دیکتاتوري رژیمونو ته نږدې شوی چې د زیاتو وسلو د ترلاسه کولو لټه کوي. کراشو د نن ورځې د بروکسل سرمشریز ته د بروکسل په سرمشریزه کې ډیر بحثونه به د مشرانو له اوکراین سره د روسیې په وړاندې د یرغل په وړاندې پر دې څرخي چې په څه ډول کولای شي چې په پوځي ډګر کې د اوکراین زیات ملاتړ وکړي. یو پلان چې له مخکې د اروپایي ټولنې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو تصویب کړی د هغې له مخې چې به اوکراین ته د پوځي مهماتو په برخه کې د توپچی 1,000,000 ګولۍ ورکوي. دغه راز ټاکل شوی چې په نننی د بروکسل په غونډه کې د کیف سره د اروپایي ټولنې د نور ملاتړ پر لارو چارو باندې هم خبري وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې مخکې له اوکراین د تور سمندرګي لاره د غلو د صادراتو موافقه د شپېتو ورځو لپاره نور غزولې ده، هغه به هم نن په دې سرمشریزه کې وي او د اوکراین موضوع هم د بحث یوه مهمه موضوع ده.
ډېرې مننه کور ودان نوریاس نوری. اوس هم د سپورت ډګر ته ورځو. بختیار ساحل سره مل شوی، تاسو هم ستړي مشې مهرباني.
سلامونه تاسو لیدونکو او ټول اوریدونکو ته. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډل مشران د عربي متحده اماراتو په شارجه کې رسنیز کانفرنس ورکړي. د غرض ویل کیږي چې خای روزون کې او ځینې نور لوبغاړي هم په دې رسنیز کانفرنس کې د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د رسنیز کانفرنس به په ځایي وخت شپږ بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له څو اونیو راهیسې په یاد هیواد کې د هلته تمرینات ترسره کړي دي، خو پاکستاني لوبډله بیا پرون شارجه ته رسیدلې او هلته د افغانستان کرکټ ادارې له لوري په افغاني دودیزه بڼه تود هرکلی ورته شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ روزونکو لوبغاړو نور مسلینو په دې لوبلړۍ کې د خو لوبو هیله مندي ښودلې ده او دای د دواړو ملکونو د بینوالو لپاره مهمې لوبې یادې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ یوه لوبلړۍ لوبوي. باید وویل شي چې لومړۍ لوبه به سبا جمعه د کابل پر وخت تر ماښام وروسته 8:30 بجې پیل شي. اخوا د هند کرکټ ادارې په نو وخت د خزو ترمنځ د غوره لیگ سیالۍ وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. د سیالۍ چې د خزو د آی پی ایل په نامه هم شهرت لري یوازې دوه لوبې پاتې دي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د الیمینیټر یا حز په سیالۍ کې ممبئی انډینز له یو پی واریر سره سیالي وکړي چې ګټونکي لوبډله به په پای لوبه کې د مارچ په 16 نیټه له ډیلی کیپیټل سره سیالي ترسره کړي. د 2024 کال د اروپا اتلانو فوټبال سیالیو د لارموندنې پړاو نن پیلېږي. په دې سیالیو کې به 53 هیوادونه په 100 بیلابیلو ګروپونو کې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د دې سیالیو په لومړۍ ورځ یعنی نن 14 هیوادونه سیالۍ کوي. د ولیدو چې د دې سیالۍ وروستۍ اتلولي ایټالیا هیواد د پینالټي شوټونو لالارې له انګلستان ګټلې و او د اروپا اتلانو راتلونکي ټورنمنټ به په 2024 کال کې په جرمني هیواد کې ترسره شي. او د کرکټ اړوند بل خبر دا ده چې بنگلاديش د وی لوبلړۍ پترس کې ایرلند هیواد ته په ورځنۍ سیالیو کې 3-0 ماتې ورکړه. دوی خپل ورستۍ لوبه هم د 10 وکټو په توپیر له ایرلند څخه ګټلې ده.
ډیر مننه کور ودان. بختیار ساحل و چې د سپورت لړګري هم خبر کړو. اوس هم ورزو د روژی میاشتې لپاره چې موږ یو ځنګړې پیغام چمتو کړی هغه سره ورو
ژوند په روژه کې
د چې د روزي میاست کې روزنی ول په ماجرات کې او افغانستان کې روزنی ول څه توپیر سره لري؟ هغه دا ته سیدل ته زماجره يم په هند کې دلی کې هم تنالی ویل وړي لور سره وسېګم او فقط څه پېښمای راځي کوم یا روزماتي ته تنازان لپاره یوونه یو کس ځانته روزماته برابروم. بلدا سي دلته اسنان دي اذان خاګ ناورم شاوخه مې نسته سي روزاوني سي د رمضان یا د روزي میاست دلته ډیره کم رنگ ده. هیڅ څه خاص فرق ته د نورو میاسو سره نه کوي. ولې سي شاوخه مې مسلمانان نسته دي ډیر کم دي اذان ناورم د پښلمی وخت یا د روزاماتي وخت هم لیول بل پختم یا سه په ټلیفون کې ګورم سه وګورم سه کله روزاماته کېږي وخت فرق ډیر زیات ده د هندو او د افغانستان لمنځ ډیر فرق لري حالت به خلک ډیر خوشاله و
خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو